امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دا یوکرین په خاطر کې د روسي پلو یاغیان او حکومتي ځواکونو ترمنځ یو کمزورې اوربند نافذ شو. په ډنمارک کې په یوې کافي کې د ټوپکو په ډزو کې یو کس مړ او درې کسان زخمیان شوي دي. په لسګونو زرو یمنیانو د حوثي شیعه یاغیانو د قبضې په ضد احتجاجي مظاهرې کړي دي او د نایجیریا د ګومبې په ایالت کې د شنبې په ورځ د بوګو حرام د وسلوالو د حملې په تعقیب د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو سړي رساته بندیز لګول شوی دی. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ او د 2015 میلادي کال د فروری 15مه ده. دا وخت واشنگتن کې د ماخوستن اتنی بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار له شپږو بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا رادیو د هما نیم ساعته پښتو خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به د خبرونو وروسته د افغانستان او نړۍ د رواني اوضاع په باب رپورټونه واورئ. خو لومړی له طاهر اڅکزي نه د ساعت مهم خبرونه واورئ.
په یوکرین کې په محلي وخت نن د یکشنبه د نیم شپې په 12 بجو یو کمزوري اوربند نافذ شو، مګر دا لا سمدستي معلومه نه شو چې ټولې جګړې چې د هغې وخت په ختیځ کې روانې وې بندې شوې دي که نه. د اروپا په سرپرستۍ د دې اوربند د شرایطو له مخې یوکرایني قواوې او د روسیې طرفدار بلتون غوښتونکي باید جګړه بنده کړي او دواړې خواوې باید د یوې پراخې حایلې سیمې څخه د خپلو درنو وسلو په ایستلو پیل وکړي. د یوکرین جمهور رئیس پیټرو پاراشنکو د نیم شپې په یو وینا کې د هیواد وسلوالو قواو ته امر وکړ چې جګړه بنده کړي. هغه په یو بیانیه کې د هغو جګړو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د اوربند نافذېدو څخه مخکې د دیبال سیف د ستراتیژیکي سیمې په شاوخوا کې وسوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د شنبې په ورځ د ښاغلي پاراشنکو سره په تلیفون کې خبرې وکړې او د ټولو خواوو څخه په تاکید وغوښتل چې د ټاکلي پروګرام سره سم شخړې او جګړې بندې کړي. هغه هم د هغو سختو جګړو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د اوربند د تطبیقېدو څخه مخکې روانې وي. جمهور رئیس د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل سره هم په تلیفون کې خبرې وکړې او عین همدا اندېښنه یې ورته څرګنده کړه. د یوکراین قواو او د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکو پرون د شنبې په ورځ څو ساعته وروسته له هغه چې د اروپا په سرپرستۍ اوربند نافذ سي یو په بل باندې د توپونو ډزې کړې دي. توقو کېږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د یکشنبې په ورځ یوه بیړنۍ غونډه وکړي او د دې اوربند په تطبیقېدو باندې خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتانو ویلي دي چې د امنیت شورا به چې 15 هیوادونه غړیتوب پکې لري د روسیې د یوې پریکړې په مسودې باندې چې د ټولو خواوو څخه د اوربند تطبیقېدل غواړي بحثونه وکړي. د ډنمارک صدر اعظم هیلتارنینګ شمیت پرون د شنبې په ورځ په کوپنهاګن کې د بیان د ازادۍ په وینا کوونکو باندې مرګانی ډزې تروریستي حمله بلل ده. صدر اعظم جیر روسله هغه چې په یو کافي کې چې ټاکل شوی و سویډنۍ کارتونیست لارس ویلکس وینا وکړي ډزې وسوې او یو کس پکې ووژل شو یو بیانیه خبره کړه. تارنینګ شمیت وویل چې ټول ډنمارک د خبرداري په حال کې دی او په ټول ملک کې پولیس اچول شوي دي. د ډنمارک پولیسو ویل دي چې وژل شوی کس 30 کلن سړی و او د دغو مراسمو لیدو ته راغلی و او د هغه هویت لا نه دی اعلان شوی. ویلکس په دې مشهور دی چې پاروونکي کارتونونه رسموي چې په دې لړ کې په 2008 کال کې د اسلام د پیغمبر یو کارتون هم رسم کړی و. هغه ته په دې ډزو کې څه تاوان نه دی رسېدلی او همداراز په ډنمارک کې د فرانسې سفیر فرانسوا زیمر هم د دې حملې څخه روغ رمټ راوتلی دی. خو د دغې کمیټې یوه نتاق ویل دي چې دا حمله د ویلکس د وژلو لپاره شوې وه. عیني شاهدان ویل چې وسلوال کسان د ډزو څخه وروسته په یو تور موټر کې تښتېدلی دي. پولیسو وروسته دغه موټر پیدا کړی دی خو برید کوونکي لا ورک دي. توقع کېده په دې غونډه کې د فرانسې سفیر زیمره تیره میاش په فارس کې د شارلی ابدو د تنزیه مجلې په دفترونو او د کوشیر د خوراکي موادو په مغازه باندې د حملو په اړه وینا وکړي. د حملې د اسلامي توندلارو لخوا وسوي او شل کسه پکې وژل سول چې حمله کوونکي هم پکې شامل وو. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند اعلان وکړ چې دی به ژر تر ژره خپل داخله وزیر دنمارک ته واستوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوو. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې چارواکي وایي چې امنیتي قواوې د ماشومانو د غزان یا د پولیو د واکسین د هغه هیئت پیدا کولو په لټنې کوي چې د جمعې په ماښام ورک سوی دی. په دې هیئت کې د پولیو دوه واکسیناتوران، دوه امنیتي کسان او یو موټروان شامل و. دا پیښه د بلوچستان د ایالت په ژوب کې سوې ده. د صحي چارو محلي مامورین او د ورکو سوو کسانو خپل خپلوان دا ویره لري چې هغوی وسلوالو تښتولی نه وي. په عین وخت کې دغه مامورین وایي چې وسلوالو کسانو پرون د شنبې په ورځ د پولیو د واکسینولو په یو بل هیئت باندې هم ناڅاپه حمله کړې او موټروان یې وژلی دی. چارواکي وایي دغه حمله د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې سوې ده. د نایجیریا د ګومبې د ایالت ګورنر پرون د شنبې په ورځ د بوکو حرام د ډلې د یوې حملې څخه وروسته په هغې ایالت کې په ګرځېدو راګرځېدو باندې د شپې او ورځې لخوا بندیز لګولی دی. د ګورنر تاخ وویل چې که څه هم چې د ګومبې په ښار کې جګړې روانې دي، بندیز به په ټول ایالت کې نافذ سي. هغه وویل چې د ښار اوسېدونکي باید تر بل اعلان پورې د خپلو کورونو څخه راونه وځي او امنیتي قواوې هلې ځلې کوي چې وسلوال کسان پیدا کړي او امنیت وساتي. د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي. ځینې رپورټونه وایي چې د یاغیانو لخوا محاصره ختمه سوي او هغوی خپل مړي او زخمیان ورسره اخیستي او تښتېدلي دي. د سیمې څخه رسېدلي رپورټونه وایي چې یاغیانو یو لیک خپور کړی او د خلکو څخه یې غوښتي دي چې د عمومي انتخاباتو په وخت کې د خپلو کورونو څخه نه راوځي. ټاکل سوی وه دغه انتخابات د فبروري په 14 وسي، مګر د امنیتي ستونزو له کبله شپږ اونۍ ځنډېدلی دي. په دې لیک کې یاغیانو وعده کړی چې د انتخاباتو په وخت به د رایګیري په ټولو سټېشنونو باندې حملې وکړي او د نایجیریا د مسلمانانو څخه یې غوښتي دي چې د خپل ژوند د ساتنې لپاره دي په کورونو کې پاتې وي. په لسګونو زره یمنیانو پرون د شنبې په ورځ له دې کبله احتجاجونه او مظاهرې وکړي چې حوثي شیعه مسلمانانو د هغه هیواد کنټرول ترلاسه کړی دی او دغو شیعه وسلوالو کسانو د ای په مرکزی ښار کې په هغوی باندې ډزې وکړي او څلور تنه زخمیان کړل. د یمن په جنوب کې د البیدا په غرنی ولایت کې د حوثي د یاغیانو او سنی قبیلوی خلکو ترمنځ چې زیاتره د القاعدې د محلي ډلو سره اړیکې لري سختې جګړې سوي دي. امنیتي منابع ویلي چې د جمعې د ورځې را په دې خوا په دې جګړو کې 16 کسه وژل سوي دي چې 14 تنه حوثیان او 10 تنه قبیلوي وګړي وو. یمن د سعودي عربستان سره چې د نړۍ تر ټولو لوی تیل صادرونکي هیواد دی او سرحد لري او همدا راځي د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعدې سره شخړې او جګړې کړې دي. امریکا هم د القاعدې په خلاف د جګړو ملاتړ کړی او د بی پیلوټ الوتکو حملې یې پر کړې دي. د یمن څخه د ډیپلوماټانو وتلو پرون هم دوام درلود. نیدرلند، هسپانیا او متحده عربی امارات وروستي هیوادونه و چې په صنعا کې خپل سفارتونه وتړل. سعودي عربستان، ایتالیا، جرمني، د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې مخکې لا په یمن کې خپل سفارتونه تړلي دي. د هغه هیواد راپرځول سوی جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي او د هغه د کابینې وزیران د یاغیانو لخوا په کورونو کې تر نظارت لاندې دي. د لیبیا دولتي مطبوعات وایي چې وسلوالو کسانو د سیټ په ښار کې د رادیو او تلویزیون د سټېشنونو په شمول څو حکومتي ودانۍ نیولې دي. د دې خبر نور جزئیات لا نه دي څرګند سوي، خو د لیبیا دولتي اجانس وایي چې وسلوالو د جمعې او شنبې په ورځو په دغه ساحلي ښار کې په څو ودانیو باندې حملې وکړې او ونیولې. دا لا نه ده معلومه چې دغه وسلوال کسان د کومې ډلې غړي دي، مګر لیبیا هیرالد ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې دغه وسلوال د اسلامي دولت د ډلې غړي دي. د دې اونۍ په سر کې د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویل شوي وو چې په لیبیا کې وسلوال بحران او بیا قانوني روانه ده او څو وسلوالې ډلې فعالیت کوي. د مکسیکو په شمال کې د یو اورګاډي او یو بس موټر په ټکر کې 14 کسه مړه شوي او نور 10 تنه زخمي شوي دي. چارواکو ویلي چې دا پېښه د نیولیون د ایالت په یو ښار کې شوې ده. عیني شاهدانو ویل چې بس موټر د اورګاډي د پټلیو او سړک د تقاطع په برخه کې و نه درید که څه هم چې د خبرداري سراغ ته روښانه شوی وو. دا پیښه د مکسیکو او د متحده ایالاتو د ټکساس د ایالت ترمن سرحد ته نږدې شوې ده او فکر کېږي د مړو شمیر به نور هم پسې زیات شي. دا او د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
په واشنگتن کې د عمل د مخستان 8:44:15 دی. د همزمنګ د خبرونه لومړی موضوع د هند صدر اعظم نریندر مودي ل خپل گاونډي هیواد پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو په خاطر د شنبه پر ورځ د صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د امریکا غږ لپاره خبریال ایاز ګل یو رپورټ را لیکلې ده چې خلیل خان یې درته غټي کې دراوړی.
تیر کال د اگست په میاشت کې د پاکستان او هند ترمنځ دواړخي اړیکې لاغه ورسره تړنګلې سوې چې نیو ډیلی د اسلام آباد څخه د لوړې سطحې د سولې خبري لغوه کړې. او داسې ویل کېدل چې دا کار ورسره لاغه وسو چې په ډیلی کې د پاکستان یو لوړپوړی ډیپلوماټ د کشمیر ته جدای غوښتونکو مشرانو سره ملاقات وکړي. هند له دې مخکې په داسې ملاقاتونو هیڅ اعتراض نه وکړي. د خبرو اترو د خدمتونو ورسره د کنټرول کرښه چې د حمالې د غرونو سلسله سره ویشلې ده د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي نشتی وسوي چې د 2003 کال د متقابل اوربند سرغړونه و. د پاکستان پوز د شنبه پرز د هند پوز بیا په دې تورن کړ چې پرته له کومه دلیل نه دزې پیل کړي او د پاکستانی کشمیر په سیمه کې یو ملکی کس ووژي. خو د هند صدر اعظم نریندرا مودي له خوا د غغام چې د خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون کول وو داسې هلی راپورته کړي چې پراتلونکو ورځې کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ راکم سي. په دواړو هیوادونو کې چارواکو ویلي دي چې هندي مشر نواز شریف ته ویلي چې ډیر ژر به خپل د بارنیو چار سیکریټر اسلام آباد او د سیمې نورو هیوادونو ته واستوي. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې چې د شنبه پر ورځ خبریالانو سره خبرې کولې په لنډه د ده او نریندرا مودي ترمنځ په شو خبرو رڼا واچوله. هغه ویل
دوباره اس کے اس کو شروع کرنے کا انہوں نے کل مجھے فون کر کے بتایا ہے.
نواز شریف وای د هند لومړی وزیر غواړي چې دواړه خبري پیل شي. هغه زیاته کړه پاکستان به د هند بارنیو چار سیکریټر چې کله اسلام آباد ته راسي خبري وکړي. د هند صدر اعظم دغه ټلیفون یو ورځ لمخې په داسې حال کې سوی چې نن به پاکستان او هند په استرالیا کې د کرکټ د نړیوالو سیالیو په جام کې د یو بل سره لوبه کوي. ځینې څېړونکي وایي چې کېدای شي د امریکا ولسمشر براک اوباما هند ته د خپل روسي سفر په وخت کې د هند صدر اعظم مودي دې ته هڅولی وي چې د پاکستان سره خبري پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم دوی ورځې لمخې د امریکا ولسمشر براک اوباما سره هم په ټلیفون کې خبري کړي وي. مشاهد حسین چې د پاکستان د سنا د دفاعي چارو کمیټې مشري کوي وایي څو شیانو شاغلي مودي دې ته واڅوي چې د پاکستان سره خبري بیا پیل کړي. هغه وویل
his domestic position is no longer unassailable, it's become somewhat shaky after two elections which he was expecting to win and which he did not.
د شغلی مودي کورنۍ پوزیشن تر پوښتنې لاندې دی. په دې ورسته یو دوه ټاکونکو کې چې داسې توقع و چې د ګوند بي جي پي به ګټي او وې نه ګټل. او زما فکر دوه خبره دا ښکاره خبر ده چې اوباما په مودي ټینګار کړی او هڅول دی چې د خبرو پروسه پیل کړي. ځکه چې اوباما په افغانستان کې سبات در وصول لپاره پاکستان ته اړتیا لري. په ډیلی کې د هندو رسپانی مشر امیت پارو هواي د اوږدې مودې راهیسې د ډیپلوماټیکي اړیکو زندېدل د دواړو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ مسله وي. هغه وویل
پیریډ اف نان کانټاکټ بټوین انډیا اند پاکستان کانټ لاست ویری لانګ سو
د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو نه ساتل ډېر وخت نه سي پاتې کېدل. هر کله چې خبري پیل شي او یا د خبرو اترو کوم امکانات وي نو همیش د دې پروسې د بیا پیل کېدو په اړه انګېزي وي. د امریکا متحده ایالاتو هم د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د روابطو د بیا پیل کېدو هر کله کړی دي او ویل دي چې د جنوبي اسیا د ګاونډیانو ترمنځ اړیکې د سیمې د سولې او امنیت لپاره اړین دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
جمهور رئیس اشرف غنی پرون د شنبه پر ورځ د ختیځو ولایتونو د والیانو سره د سکایپ له لارې په یو ویډیوي کانفرنس کې ژمنه کړې ده چې د ننګرهار ولایت ته بجر د وزیرانو یو هیئت ولېږي. په موخه د ننګرهار نه زمنګ د خبريال غازی ریپورت.
راتلونکو نه افغان ولسمشر په تورخم خارګوټی کې دشته فساد او یو شمیر نور مهمو مسلو په اړه ننګرهار ته د وزیرانو په کچه پلاويستي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځ ولایتونو لوالیانو سره نن د سکایپ لاره خبري کړې دي. په جلال آباد کې د راټول شو والیانو لډلې د ننګرهار هغه په تورخم خارګوټي کې د تیریوي میاشتې راهیسې د 133 میلیونه افغانۍ شخصي جیبونو ته په ورتګ اندېښنه ښودلې چې د مالونو د تول لتلې ترې تم شوې دي. والی عطا الله لودین وای په تیر یوه میاشت کې د تورخم لتلې 150 میلیونه افغانۍ ترلاسه شوي چې ایله 1 میلیونه د دولت بودیجې ته تللی دي.
هغه عواید چې ګویا د ترازو په عنوان باندې اخیستل کیږي صرف 10% د دولت عواید او خزانې ته تعویلیږي، 90% عواید شخصي جیبونو ته ځي. په دې حق له عاجل د اقتصادي چارو کارپوه امین او متدین هیئت درالې ګلو ضرورت دی چې دا جریان تعقیب کړي. زه د والی په حیث باندې دا فاحش او سرګن فساد نشم منلی.
والی په همدغه خارګوټي کې کمیساری هم په فساد کې ډوبه او بلل او ولسمشر څخه د دواړو مسلو پر تړاو د یو قوي پلاوی دراستولو غوښتنه وکړه. د ننګرهار والی د کابل جلال آباد او جلال آباد تورخم دویم سرک بیسودو جندرما واډي پارم د پلونو زر تر زره جوړېدو غوښتنه وکړه او ویویل ننګرهار ته له پاکستانه د راتلونکو کډوالو د سرپناه غم دی وخړل شي. کانفرانس ته ولسمشر محمد اشرف غنی په تون د ژبه د تورخم تلې او کمیساری د مسلې څېړلو لپاره په نږدې ورځو کې د پلاوي د راتګ ژمنه وکړه.
یو منسجم بررسی دی وضعیت بتر او مرکز صرف در نسی که دی چی بو میلونه هر چوب چیش که دی فاو بنلک او مرکبی دی پرشد.
دغه کانفرنس ته د کونړ والی په خپل اداره کې د تغییر او تبدیل پر مسله ټینګار وکړ. وی ویل د کونړ ګڼ رئیسان له کلونو راهیسې پر ځای پاتې دي.
د سړي رئیسان چې د استاد شهید د وخت د مو په کونړ کې رئیسان پاتې دي او بیا راشي دي. خدا خو ته د جنت سرټیفیکټ هم درو بل درې کال څلور کال وای چې دا تبدیل شي چې نور خلک راشي. کدا خلک بل ولایت کې استفاده وکړي کنه له یو ولایت تخلاص شي.
نو موړی د چین له خوا د کونړ پر سیند جوړیدونکو بند د چارو پر زر پیل ټینګار وکړ. وی ویل په ولایت کی غنی نوری ناخوالی هم شته ده. د لغمان او نورستان والیانو په خپل ولایتونو کې د تشکیلاتو د ډیرښت او زینو نورو حیاتی پروژو د پلی کېدو غوښتنه وکړه. افغان ولسمشر د دغه ټولو مسلو له اوریدو وروسته ورسره ناستو وزیرانو ته سپارښتنه وکړه چې په جدي توګه د ختیځو ولایتونو ستونزې وڅېړي او وروسته حل کړي. دا د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی ویډیوي کانفرنس ته چې د ختیځو ولایتونو له والیانو سره یې له دغه لارې په ختیځه سیمه کې د راولاړو ستونزو پر تړاو ورکړ.
د دې سات سو مهم خبرونو غټی کی په یوکران کې په محلي وخت د یک شنبه په شپه یو کمزور اوربند نافذ شوی دی، مګر جګړه اوس هم روانه ده. د یورستی خبر لمخې چې د سینن تلویزیون شبکې خبر کړی دی په کوپنهاګن کې په یو بیل حمله کې چې د یهودیانو د یوې کنیسی یا سینګاګ سره نږدې وشوه درې کسان زخمیان شوي دي. وسلوالو کسانو د شنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې د واکسین کولو په یو حیات باندې حمله کړې ده او د هغوی موټروانې وژلې دی. د نایجیریا د ګومبی ایالت ګورنر پرون د شنبې په ورځ بوکو حرام د وسلوالو جنګیالو د حملو وروسته په هغه ایالت کې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې د شپې بندیزونه لګولي دي. په لسګونو زره خلکو د شنبې په ورځ په یمن کې د حوثیانو د قضیې په خلاف باندې احتجاجي مظاهرې کړې ده. په عین وخت کې د البایزا په غرنی ولایت کې د حوثیانو او د سنی قبیلوي مشرانو ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د دفاع د وزارت شپږ ماموران په موقتي توګه له خپلو دندو نه ګوښه کړل شوي دي. پام وکړئ په دې اړه له کابل نه د ازادۍ رادیو رپورټ ته.
سربیره پر دې چې د جمهور رئیس اشرف غنی د یو فرمان په اساس د دفاع د وزارت د مرستیال سلورو جنرالانو او اقتصادي سلاکار دندې ځنډېدلې، یو هیئت هم ټاکل شوی چې د دوی دوسیې وڅېړي. د جمهوری ریاست ویان اجمل عابدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان د دوی د دوسیو تر تصفیه کېدو پورې ممنوع الخروج شوي دي. د ښاغلي عابدی له قوله د دفاع د وزارت مرستیال محب الله د ستر درستیز د لوجستیک رئیس شاغا حیدری، د تخنیکی معاونیت د لوجستیک رئیس عبدالله عبید، د تدارکاتو رئیس عبدالرحمن غوري، د تامیناتو د منابعو رئیس احسان الله او د دې وزارت اقتصادي مشاور نورخان حیدری هغه کسان دي چې دندې ځنډېدلې دي. په عین وخت کې جمهور رئیس په یو بل فرمان کې د جمهور رئیس د استازي حمید الله فاروقي تر مشرۍ لاندې لویه څارنوالي د چارو اداره او د فساد پر ضد مبارزې اداره د یو هیئت په بڼه ګمارلې چې د دفاع د وزارت د لوجستیک ټول تړونونه بررسي کړي. جمهور رئیس تاکید کړی چې ټاکل شوی هیئت دې ژر تر ژره خپلې څېړنې پیل او بشپړې کړي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیری په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
جناب جمهور رئیس حکم ورکړی دی چې څو نفره د دفاع وزارت د هغه قرارداد په حق باندې چې د تیلو قرارداد دی یو کمیسیون موظف کړی دی چې تحقیق وکړي. هغوی خپل کار شروع کړی دی. وزارت دفاع څومره توان کړي د هغوی سره مرسته کوي.
بلخوا د افغانستان د فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره د جمهور رئیس دغه اقدام ستایي. د دې ادارې مشر حسین فخری د موضوع په اړه آزادي راډیو ته وویل
هر هدایت کې مبارزه او فساد اداري تطبیق کوي او استقبال میکنیم.
هر هدایت چې د فساد پر ضد مبارزه پیوړی کوي موږ د هغې هرکلی کوو. خو پیشنهاد مو دا دی چې په تړونونو او نورو برخو کې سرغړونې په دقیقه توګه بررسي شي. کچېرې سرغړونې ثابت شي عاملین باید حقوقي ارګانونو ته معرفي شي.
ښاغلی فخری دا هم وویل چې سموده مخکې د فساد پر ضد د مبارزې ادارې د دفاع وزارت د روغنیاتو د اخستلو په تړونونو کې فساد موندلی او قضیې لوی څارنوالۍ ته لیږلی دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپل کار په لومړیو کې تاکید کړی چې د هر ډول فساد پر ضد به جدي مبارزه وکړي. خلک وایي د دې لپاره چې ملت په حکومت باوري شي په کار ده چې نوی حکومت د فساد پر ضد مبارزه په عمل کې ثابت کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په استرالیا او نیوزیلند کې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو نن دوهمه ورځ ده. جعفر خان صاحب د ټلیفون په کښه سره دی او وروستۍ حال برا کې چې اوس یو لوبه پیل شوې ده. دا لوبه د چاو چا ترمنځ ده او څه صورت حال ده جعفر صاحب؟
بلې بیا هم سلامونه ونه کې له وړاندې کوم. ما غاڅه چې په لمنانه خبرونه کې مونږ دا ونه وکړل لوبه د جنوبي افریقا او د زیمبابوې ترمنځ چې دا محل افریقا منډي یا بیټینګ کوي چې په یو له څورونو کې دیرش منډي کړي دي او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. او یادونه کوم چې دویمه لوبه د افغانستان په وخت شاوخوا 4 بجې پیلېږي چې هغه د هند او پاکستان ترمنځ او تاسو درنو ورېدونکو پوهیږي چې د هند او پاکستان په کرکټ کې ډېر قوي رقیبان سره برل کیږي او دوی کرکټ لوبې ته یوازې د لوبې په سترګه نه بلکې د سیاسي لوبې او یو استراتیژي کې لوبې په سترګه هم ګوري چې ګڼ مینوال لري د دوی لوبې. او دغه راز ویل کیږي چې د هند او د پاکستان پر لوبي باندې بعد بالیوډ مشهور ستوري امیتاب بچن او دغه راز د پاکستان په فنې لوبغاړي شعیب اختر دوړه ناشي او پر لوبي و تبصره کوي.
او جعفر صاحب د کرکټ په هان وای چې دا ورستۍ چې کوم لوبي شروع دي دغه د ولې د دوه ټیمونو ترمنځ دغه ډیر زیات سکور یا منډ چې ولکېږي د دې وجه دا چې په نړۍ کې هغه نومونه توپ اچون کې نه دي پاتې سوي لکه پخوا لکه وسیم اکرم او امروز وست انډیز او دغه راز استرالیا ډیر مضبوطه دغه توپ اچون کې بو. نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه وجه دا چې دغه پیچونه تیز هم دي بیا هم دونه زیاته منډي ولکې د 300 سره زیاته پوری
کتم کلی شي دا یو لته خو د کرکټ دی او مینوال په توګه زه فکر کوم چې نه هغه څه لوبغاړي او بالران اوس هم شته. کته اوس مثلا د سلال لوبغاړو ته وګورم چې جانسن مشل ستار دی په یو سات کې اوس له 15 کیلومتر واټن وهې دی یعنی سرعت تیزواله لري. هم دا غرض د پاکستان لوبغاړي له خپل د زمين د افغانستان په ټیم کې هم داسنه اوس له سنور سره یعنی لوبغاړ هغه بالران شته چې خبالین د کرکټ په سلا ان سوینګ اوټ سوینګ او یارکر بل کوي شي. خو خبره دا ده چې دغه پیچونه وزده شي چې دې کې منډه تیر ډېر کېد شي او بل احمد چې مونږ یادونه وکړو وړاندې اوس هغه کرکټ نه دی چې مثلا د 15 کال په خانه کرکټ وي. اوس کرکټ لوبه ډېره تیز شوې ده. هر لوبغاړی چې راځي هڅه کوي چې په لوبه توپونو باندې ډېر رنزونه وکړي.
او ورستۍ جعفر خان ورستۍ پوښتنه افغانستان په لوبه چې کله به لوبه کوي لږ لنډ معلومات کچه کوم اوردونکو نه اوریدلي معلومات راکړي.
بل د افغانستان په لومړي ځل په نړیوال جام کې برخه اخلي او لومړنۍ لوبه له بنگلاديش سره کوي چې د 4 شنبه په ورځ به وي. او په همدغه د پاکستان په ټیم چې کوم د افغانستان د هند او پاکستان لوبه چې په کومه کې شروع کیږي البته د افغانستان په وخت صبح دي دا لوبه به شروع کیږي. یادونه کوم چې افغانستان او بنگلاديش یو وار سره په 500 اورونو لوبه کې سره مخامخ شوي چې هغه په بنگلاديش کې په تو درته
ډیره زیاته مننه جعفر خان صاحب ډیره زیاته مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
د یونان نوی حکومت خبرداري ورکړ کله اروپایي اتحاد سره د خپل موجوده پورونو د کولو د شرایطو په باب موافقه ونه رسیږي، نو د روسیې او چین به مرسته وغواړي او شاید چې امریکا ته هم مخ واړي. خو د یونان د حکومت د مشرانو دغه څرګندونو د اروپایي اتحاد مشران ډېر زیات په قهر او غوسه کړي دي. پام وکړئ، لندن نه د امریکا غږ د خبریال هنري ریګویل رپورټ تا چې دا د زاس سلیمان چابه غټی کی تاسو ته دروورم. د یونان اقتصاد اوس بالکل ګډوډ دی او دا خبرداري په داسې حال کې ورکړي چې اروپایي اتحاد په مسکو تور لګی چې په یوکران کې د روان شخړې د اور لمبو ته لمنه وهي. که څه هم چې د جرمني او فرانسې د مشرانو په کوښښ په روان هفته کې د روسیې او یوکران ترمنځ په یو اوربند موافقه وشوه، خو د یوکران په ختیځ کې روان شخړې د اروپا او مسکو ترمنځ اړیکې دومره زیاتې خرابې کړې دي چې د ساړه جنگ د زمانې نه وروسته ترمنځ بدبیني دومره نه زیاته. او دا چې اوس د دې امکانات را پیدا شوي دي چې یونان له اروپایي اتحاد نه مخ واړی، روسیې ته رجوع وکړي، د پورونو ادا کولو شرایط به ونه مني او د یورو د استعمال له لاس واخلي. یونان او روسیا ډېر قدیمی او تاریخي اړیکې لري. د لندن د کوین میری د پوهنتون استاد پروفیسر کوکورس دا موضوع په دې ډول تشریح کوي.
Always had close links mainly because of religion. It goes back to history. We fought common wars.
په مذهبي لحاظ یونان او روسیې تل نږدې اړیکې درلودلې چې ساري د تاریخ شروع ته رسیږي. دوی دواړو یو ځای ډېر ګډ جنگونه هم کړي دي. د یونان صدر اعظم الکس سپراس پر روسیې باندې د اروپایي اتحاد لخوا د لګول شوو اقتصادي بندیزونو په مقابل کې سخت دریځ غوره کړی دی. هغه په روانه میاشت کې قبرس ته د یو سفر په دوران کې د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې په نیکوسیا کې وویل:
Διότι η συνέχεια της έντασης, η μεταξέλιξη ενός πολέμου σε
νομοβουλευτή και την εξαρτητή γενικοπελκαόλ, δαρουπάδου ολοσούν λοπάρα χέτς κασαμγκάτα νησιρασαόλε. Παιδιάρα, Ιουνάν αου Κεμπρές καούλεσί και δαρουπά ειτιχάτ αου Ρουσέ τερμάν δε σόλι αου χαμκάρε δε ιουπλό ρόλ ολοβαί. کله چې د یونان نوی صدر اعظم اعلان وکړ چې د حکومت د لګښتونو د کمولو او د ټولنیزو پروګرامونو د ختمولو لپاره چې اروپایي اتحاد کوم نوی شرطونه په یونان ایښي او به نه مني، په لسګونو زره یونانیانو د یونان په پایتخت اټن کې مظاهره وکړې. د یونان د دفاع وزیر پر روان هفته کې خبرداري ورکړ چې په بروکسل کې له اروپایي اتحاد سره مذاکرات ناکام شي، نو یونان به روسیې ته مخ واړوي. که یونان عملاً دغه کار وکړو، د دې خطر موجود دی چې د اروپا او د ناتو سره به اړیکې په قطعي ډول خراب شي. په لندن کې د اروپایي اصلاحاتو د مرکز سنټر فار یورپین ریفورم مرستیال پروفیسر سایمن ټلفورد په دې ارتباط وایي:
I think the Russians would be tempted to provide support. But they simply don't have the resources to do so.
فکر کوم چې روسیا بل یونان سره مرسته کول ته زړه کوي، خو ګومان نه کوم چې دومره پیسې ولري چې ورته وری کی، ځکه چې دا محل خروسه په خپل ل ډیر غټ اقتصادي بحران سره لاس پګریوان ده. خو کارپوه سایمن ټلفورد وای که څه هم چې امریکا د یونان سره د مرسته قول کړو، خو فل حال د خبرې ډیر کم احتمال لیدل کیږي چې امریکا به یونان ته نغد چکونه ولیکي. پر روانه شخړه کې اوباما تر ډیره حد پورې د یونان ملاتړ وکړ او دا خبره په ډاګه کړه داسې یو هیواد چې د اقتصادي رکود او کارونو سره مخامخ وي ته نامعلوم وخت پورې څوک نشي ټینګولی چې پیسې مې راکا، باید د دې فرصت ورته ورکړل شي چې اقتصادي وده وکړي. ګمان کوم چې امریکایان به هم د چین په شان دا بهتره وګڼي چې یونان سره د مستقیمې مرستې په ځای په جرمنیانو او د اروپایي اتحاد په هغه غړو باندې فشار واچوي چې یوروپ کې چلیږي. چین او امریکا نه غواړي چې د اروپایي اتحاد غړي ورنه خپه شي. دا چې اوس یونان غواخ کوي چې له اروپا نه د باندې به پیسې ولټي او حتی چې مسکو ته به رجوع وکړي، داسې معلومیږي چې دا وروستی اقدام د هغې خطرناکې لوبې یوه برخه یې چې د خپل مقصد د پوره کولو لپاره پیل کړي. د سیاسي چارو څېړونکي خبرداري ورکوي که فرضاً یونان مجبور شو چې د یورو زون نه وځي، نو د خپل اقتصادي مجبورۍ له امله به نور سخت ګامونه هم پورته کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15
نن د یک شنبه پرز په کابل کې سودو کې لوړه درجه 14 او ټیټه 3 درجه سانتیګراد تک په جلال آباد کې 14 او ټیټه 15 درجه او په اسداباد کې لوړه 15.8 درجه. محترم اورېدونکو، زموږ د خپرونه په څو شېبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د خپرونه شروع کیږي. موږ به نن ماښام د کابل په وخت په 2:00 بجو بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.